السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست د ناڅاپي سفر د موضوع په اړه پکې جزئیات در سره شریکو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپارل شي، او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پورا خبرونه واورئ. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې پروسه چټکه کړې ده. نوموړی له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګری و ویلي دي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا پخپله افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې به د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. شاهنان ویلي دي چې سپینې ماڼۍ د ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسیون مشر او ویان علي رضا روحاني د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسیون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې او ټاکل شوې ده چې نن اعلان کړي. د کندهار دولتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید اجان خاکری سوال ازادي راډیو ته وویل چې نوی والي په زور څوک پر دوی نشي تحمیلولی. حیات الله حیات تیره اونۍ د ولسمشر اشرف غنی په امر د ننګرهار له ولایت کندهار ته تبدیل شو او باید د شنبه په ورځ خپل دنده پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریسټین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د آی ایم ایف ملاتړ ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو د اومې سرمشریزې په څنډه کې لیدلې دي. اسلام آباد له مالی کړکېچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د اتو میلیاردو ډالرو پور غوښتی دی. د پاکستان صدراعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو ومې سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي دي. پاکستان چې له 1980 کلونو راهیسې څو واره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پور اخیستی، پیسې کمې شوي دي او له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دی. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوست قومندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي، خو جنرال جوزف ووټل چې پرون یې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې نه د سرتیرو د ویستلو دقیقه نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې تړاو لري. تر دې وړاندې دې موضوع په اړه زدو نقص رپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل کېږي له سوریې څخه لا دمخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 ډسمبر میاشت کې په یو حیرانوونکي پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د ویستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري موجود دي. او روسیه هغه وویش ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیانې دي بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم 13 تنه ماشومان هیواد ته راوستل شوي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي وویشت ماشومان د روسیې د لسو بېلابېلو سیمو اوسیدونکي دي او له څلورو تر 14 کلونو عمرونه لري. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لهونه د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل چاپ ورځپاڼې په کلول وو او کابل ته نن د امریکا دفاع د وزارت د سرپرست د سفر موضوع هم تعقیبوو. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پنټاګان سرپرست پیټریک شاهنهان نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسېد. شاهنهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې هڅې چټکې کړې دي. نوموړي له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څنګوالیو په نهایت کې به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبان هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کوي. شاهنهان ویلي چې سپینې ماڼۍ ده ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمېر پر کمولو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر لري. د امریکا دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد په جرمني، بلجیم، ترکیې، پاکستان، قطر او افغانستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د راتلونکي ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 28 پورې په سیمه کې وي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې خلیلزاد او د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پیټریک شاهنهان به په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او که څنګه. په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو پر روانو خپرونو کې له تاسو سره دقیق معلومات او دغه راز وروستي معلومات شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر محمد اشرف غني په ننګرهار کې غونډې ته وویل چې دی چمتو دی چې طالبانو ته په کابل یا قندهار او یا ننګرهار کې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی په افغان حکومت غواړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر په رسمیت وپېژني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم له ناجیه صاحب اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خپره کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسلوالو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه وکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پرون د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې کړي دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهیږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره لیدا، بلکې د سرمقالې د لیکونکي په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وخی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضر شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت د ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي، د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنکړي، په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورسپانه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنی مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوځ دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنګټن یې له اخیستلو ډډه کړي، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 3000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
دا ژوند رنگونه
لیما بارگزی د کابل اوسیدونکی
څه کار کوي ګرانی؟
زه معلمه یم.
څنګه د معلمي وظیفه ده؟ خو زده پاره
ډیر عالی، ډیر ښه، مقدس ترین وظیفه د ښځو لپاره. زه فکر کوم معلمي ده او هغه کس چې عشق او علاقه و معلمي ته لري، احساس لري، درک لري، خپل وطن درک کوي، ډیر عالی او ډیر مقدسه وظیفه ده.
تاسو خپل معلمي انتخاب کړه که چا درته ویل چې باید معلمه شي؟
نه، ما خپل فطر انتخاب کړی دی او ډیر می خوښم دی، مورد علاقه می دی.
درس ورکای انجونو ته هلکان ته
څلورم صنف تر یو لسم صنف پورې درس ورکوم، ادبیات دري.
کوم مشکلات سره مخ شوی وی؟ البته په دې لار کې چې اوس هم معلمای
شنو مشکلات، خو بعضی مشکلات لري. یعنی زموږ شاګردان د لوړ صنفونه دوی بعضی شوخیانی درلود، نو خو فرض چې نه وي شاګردان دي یا خو بعضی مشکلات لري، نو باید معلم درک کی یا ورته په سمه توګه درس ورکي.
هغه شاګردان چې تاسو سره ازي مثلا تاسو ورته سره زده کړې کوي، څومره آماده دي، څومره کورنۍ ورسره مرسته کوي؟
متفاوت دي شاګردان، هم رنگ رنگ شاګردان پیدا کیږي. بعضی دي چې کورنۍ کې نفر لري، بعضی دي اقتصاد شده معلم خانگی لري، بعضی دي کورسو ته هم مراجعه کوي، او بعضی دي چې موای مکتب بیرون کې هم کار کوي یا مکتب ته هم راځي. خو معلم خپل کوشش کوي، خدای دې خدای مې روانه شي په سید خیره.
د خپل مکافات نه څومره راضی یاست؟ یعنی کوم کار چې تاسو کوي دغه مکافات کافی دي کنه؟
ګمان نه کوم. یعنی معلم هغه عمره چې هغه زحمت باسي کوشش کوي په هغه اندازه اصلا شخصي مکاتب ډیر ماش کم ورکوي، د معلم زحمت اصلا په نظر نه نیسي. غوښتنه مو داده چې هغه توجه وکړي معلمینو ته، یعنی زموږ خپل معارف باید توجه وکړي معلمینو ته. ژوند خراب دی، د بعضی معلمینو کوری خراب دی، یعنی نسی رسیدگی کولای.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.
دوستانو السلام علیکم، دا د ازادي راډیو ده او زه وګم جبر خلیم. تاسو د سندرو میلمانه خبرونه اوري چې کوربنه پکې زیم، یعنی وګم جبر خلیله. او دوستانو هیرمونه ویچی مونږ په تیرو خبرونو کې دغه موضوع چې په وظیفه کې غفلت کول څه بده پایلې لرلې شي اعلان کړی به، او تیر ورځ هم وربندې وغږېدو. نو نن بیا هم وربندې غږېږو، ګورو چې دوستانو دا موضوع اورېدلې ده کنه، او د غفلت وظیفه وینه څه بده خاطرې لري. نو وربشو اړیکې ته اړیکه براواخلو، خو باید دوستانو درته ووایم چې ګودر زازه په خبرونه کې نشته ده، او هیله لرم چې انشاءالله په خیر راشي. نو وربشو اړیکې ته. بله،
سلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام جوړ په خیر
په خیر سه ګران وروره څنګه یې صحت دې خلې جوړې
شپه تاسو ته وګمه خو